ستړي مسی وخت د ماسوشن دوی بجی سوی نن د زیارت روز د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او پامیر صاحب کار کلی کوو. په دې ګړی کې به تاسو دوی اونیزې خپرونې د مشال په نوم او د مشال تور رڼا لاندې بحث اوري. د مشال په نوم تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي او د مشال تور رڼا لاندې بحث به نن احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي. خو په پیل کې به پامیر صاحب له خبرو سره
لومړی د مشال رادیو خبري سر ټکی. پاکستان وایي د هند د تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره ټول اقدامات کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو د آئینی او قانونی حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط فوځي عملیات کړل. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي یو زمیدار اټومي وسله لرونکی هیواد دی خو د هند تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره به ټول اقدامات کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیګا رسنیو ته پاستولې یو بیان کې کړې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا بیان د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په جواب کې ورکړی چې پکې هغه د ځنو امریکایي چارواکو لخلې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. د اکتوبر پر 6 په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی دا رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو دې غور وکړي چې یوازې له هنده د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد د امریکا په ګډون په دوامداره توګه له نړیوال ټولنې سره د اټومي ثبات او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کوي. خو د جنوبي آسیا امنیتي حالات او د هند زور چلونکی دریځ دوی هغو ټولو اقداماتو ته اړ کوي چې د خپل ملي امنیت خوندي ساتلو او د هند تیری په صورت کې د دفاع مکمل صلاحیت ولري. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کیدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاکنو کونسل خبره شته. د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې لپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنت بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنت بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې خبري غونډې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې د پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو او راوړلو لپاره د ګوادر پر بندر کار روان دی. د ګوادر د بحري اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر ګوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر 3 نیټه په کندوز کې د بی سرحد ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباره کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی او د بیپولی ډاکټرانو سازمان له مشر جوائن لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یو نړیوال پلټنیز کمیسیون یا کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
د کندوز پر روغتون هغه مهال بمباری وشوه چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره جنګېدل. هلته رپورټونه وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تېرو نهو ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تېره ورځ یې د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلور لاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تېره ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. د شام د یوې پوځي ذریعې په حواله یا سرچینې په حواله ویل شوي چې د شامي حکومت ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په هما ولایت کې پراخ عملیات پیل کړي چې ورته د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میشته شام د بشري حقونو څار اداره وایي چې د روسیې جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي دي. د خبرونو پای او استاسې له ریاض موساخیله د کرنسوي اثارو بی او د موسم حال اوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اولس روپې او یو سل اولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او په اتیش روپے پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپے یو شپېته پیسې او یو روپے درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دوه سوه شپږ اتیا غستې کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې آسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړي. د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې د روانه کې تاسو د مشال په نوم اونۍ خبرونه اوري. د نجیب امیر وړاندې کوي، راځي چې ورته وښو.
د مشال په نوم
د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم د خبرونې ګلونو اوریدونکو په خبرونه کې درته هرکلی وایم. د تل په څیر مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي. بېله ځنډه او بېله څه وقفې درته دلته خبرو. درځئ اورو چې لومړی اوریدونکی مو څوک دی.
السلام علیکم نجیب امیر دادا، زه ډېر خوشاله یم چې زما پیغام دې نشر کو. زه به تر یو غزل ویم، دا به محمدین تشپیشل محمدین ته وایم چې پیسې شور شاه مدام نه ورکوي، ښکلی لاس په احترام نه ورکوي. وی چې هغه یار خو تا کېدی نه شو یارانو چې خپل سر د یار په نام نه ورکوي. ډېره مهرباني نجیب امیر دادا، زر خوشحاله یم چې زما پیغام نشرېدو په هیله.
ګران اوریدونکو، بس د یارانو په انتخاب کې احتیاط پکار وي، ګینه بیا سړی ته تاوان هم رسیږي. ځکه خو وایي یاري د سیال سړی پکار ده چې ځان ته ګوري ستا به ډېر قدر کوي نه.
کپ کوهاڑ خوشحال او سا دیکواڑ بلبلی پم تیری گی د تود سڑ بدونا پپی گمو دلی ونے کرم د کوهاڑ بلبلی زبش لی دلے گری وانچار تگر زوما مد پدی د پیسلاوی د کوهاڑ بلبلی ز فیض اللہ خٹک دی تل کو پختنا تمی گلاب گل شیار زبا دی بلبل شما مینیو زل را کگران زبا دی اخپل شما نجیب امیر للا فیض اللہ خٹکیم در شریدو پہیلو و سلام
دا کور می گل نفس دا کوهاٹ بلبل هم را پیدا شو خټک سے بس کوهاٹ ته چوس کله درزو نو دا سندره به مخه مخه یادیږي مونږ تر اوسه یوازې د پیښور کوهاټي دروازه لیدلې هغه هم کلونه په خوا اوس کور شمانو کې دې شي لاره به پیدا هم نکړم
سین پچا پڑے میانا او ہو امیر دسی دوی ذرا کڑا او ہو سین خالی نظر کے صبر کر میانا السلام علیکم امیر لالا خلیل اشنا بیتا نیم لگبر علی خلیل امیر لالا سلامون امیو منا او امیر لالا دا تا پیدی اسمی خورتا دالی امیر لالا دا پیغام دا نشیدو پہیل دیر دیر منا
گران اوریدون کیا ته خلمین یو لجانان سم تنگی ما ته خو چاویل چی خلیل اشنا بیٹنه وای ستا د یاره نه بلاس واخلم بیا به پونم د یارانه سړی رټم
الو السلام علیکم نجیب امیر بھائی سنگھ خی زد افشین سسیتا شهر خبرې کوم یو غزل بدر ته وایم او خام خیرات نشر کا پڑندو سر گم گزران پہ سمی نکی گی بھی محبت خلمان زندگی نکی گی اسی ہم رم خوب مسکو شنوی مل وارما پخ پل راش پر بار متسلی نکی گی جمعو یار میند نکوری نا ہم سی وادا رکی بستا سگنجائش پکی بیخی نکی گی
ستا سهار ستړی مشی خکل غزل مو په خکل انداز کې زمزمه کړو پاورې دوی سړی ښه احساس کاو د رقیب ذکر پکیو ټول دنیا له رقیبانو سر ټکوي دا ورته پته نشته چې رقیب هم تا ته د رقیب په نظر ګوري
ہلو السلام علیکم نجیب امیر بھائی حسیب امرول جان ساخور دخولی تلنا جان دیو ترنم شملو موتو تو تو لخیان دو تب داری بل مداف دا غلارو نہ برا لارم بل مداف دا غلارو نہ برا لارم بس د غاډي روانو نشم د زړه سره لاړم بس د غاډي روانو نشم د زړه سره لاړم مالا د یو پیور هم ډیر و چې د کلی یما ستا سود هارا بس پدی یوی خبرا لاړم بس د غاډي روانو نشم د زړه سره لاړم کله هم ستا شکر هم تا واخست یار هم تا اخلي تا سره نا کیږي ډارې زور ورا لاړم بل مدافع د غلا رونا خبرا لاړم بس د غاډي روانو نشم د زړه سره لاړم
حسیبه جانې مننه چې لټل نه دی یاد کړو. ستاسو غزل اواز هم د سیتا سحر په شان د ستاینې وړ دی. زه خوشاله یم چې زمونږ خوندکیانې ښه شاعري لولي، ښه انتخاب کوي او مونږ د دې هر څه ستاینه کوو. خو د تلو خبره مه کوه. احمد خان استاد پخوا یو غزل ویلو، وایي: هر یوه خبره دې زما د رنځ دارو لګي، پاتې شوې د تلو خبرې دا خبرې مه کوه.
تا پشک منظر کے بداوی چترے ہے ربشم دما کا تب 104 وچ تا بیا یاد ہو. السلام علیکم نجیب عامر بھائی، سنگ خے جوڑی طبیعت سے خدے کراچی سمندر غاڑ نے سب شاہ بیٹنا دا پیغام ریکارڈ کوم. ہلا لرم چ خوف پدیشی جے او شیر در توائم اے زڑگی اشی ب تیرے انتظار پہ فلا کلا رنا کے گے ہم پخوارش پہ یو چ ہم پر دے وطن سے بل میان وی آغا خلق و مدام کری پا انگارش پی خدای اوی می که دخمن در تدا سوال کرم پجون دونی چیره مکر بید ایارش پی.
گران آوری دون کیاسی چی دا پا 104 کی کاتب لسر دولوی زخو پری پوی نشم، نو دا کراچه سمندر غاڑی تا تدا شکی پسی تلی کنا دا کار پسی ظالم کار کوا.
ہلو، السلام علیکم. نجیب امیر للا شازیہ خان زیبا امتلنا تفتول دمشان ہمکاران افین دورون دا سلام کوما اور دیو غزن دا سر سری کوما امید لرن سر پنا شیر ریزے سوچی ہت رو پجڑا پچا جنان میں مجور وی سوچی ہت رو پجڑا پچا جنان میں مجور وی جدی جوری گم چلی وا جنانی مزور وے جدی جوری گم چلی وا جنانی مزور وے دکلی خلق دائی وا میرا بانی خوکری رات جڑی گی ما دی وا جنانی مزور وے رات جڑے کے باد جنا دے مزور وے جد زورے جم چلے وا جنا نے مزور وے شید کزے بہجرا تو بدلے میں کرم ہو جما تریزا شا سرو ما جنا نے مزور وے
شازیہ خان زیبا ستڑے مشی سلامونو ته دی والیک وایو د خپل شیر د زمزمینه د ماننه کو دا سوک ته چستا لاله زوروی مونږ ته وخای چې برابر کړو وای بلتونه کور دې راته خایا او د زور دې نیم ننواته بدر زما.
السلام علیکم نجیب عامر سیل، سلامونه می اومنم مثل خان شده ایم و در کل کار می نایی و سوٹا پیدر سر پترنون که شریکو ما و هیرا می دا چه در خوخی ورده او گردی او داله با اون رسادر تا ویچی گرانا مالا دی سرا کڑی یارا و گرانا خلق تو تیانو لشکر ورکدی نا وگرانا خدای پتا سی گل مرن شوم گرانا چی خوشبوی تا هر چا وگی تبینا وگرانا ترمی نشپی دی تارا اوسا وگرانا زد چلوان کو چلم گدم بوی بدر زینا وگرانا د جانان سترگی میادی گی وگرانا لک بورا تچی آدی سرگلونا.
مثل خان شیدا صاحب ستړی مشی ښکلي ټپې دې زمزمه کړې، خاص کر دې توتیانو ته د شکرو د ورکولو د خبره مې ډېره خوښه شوه. هسې یو بله ټپه هم ده کنه چې وایي: په ژړا هغه خلک ژاړي او چې د پنجرې نه یې ساتلی توتیان زینه.
لمه خندا لمه جوړېږي د جنان غم پکې سپېړې راکوي. نجیب عمر صاحب ما طرف نه تعالی او ټول مسافرونو را السلام علیکم. زه دې ته او یو تو شیرو نمو جڑ کری دی عادت وایم ہمیشتا چین شربے کے دالے ما پہلا شرکت رتو سترگویم خوڑلے روغ بنشم کد دنیا کدیبان راشی روغ بنشم سری شنلی پس پین مخ باندی پرتی دی در روغ نوائم قسم دی روغ بنشم گئے دی چھال دی وفا جانان ورنکی لکا مال ایرا کڑے روغ بنشم او جانان افتا پا مینم قسم دی تیزرگی میں ٹول زخمی دے روغ بنشم ز نواب بدر پس شپا ورد جارم تا نفرت سے را پیاد شی روغ بنشم زر پوحات ریدش میں سیل نہ خبر ہے زور نواب زادہ آفریدی خبر ہے کون السلام علیکم
دا ولی رورا ستا خله ولی خنده تن جوړیږي دا تازه نسه غم جبای جوړه کړي مړه روغ بشي سورزی به سختی وی بیا به د جانان د بی وفای سره هم مخته شي نواب زاده پردې سیب دا دنیا دا وفادار پکې په دوربین کې هم نشي مونډله
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تو دا مې سلام دی زده ته جوړی کلی نه خبره کوم رکیبا خدای د پارا د نفاق کرونا پریک دا پشپل نے باس کے ما گرزا د شاہ پو میں دونوں ہر لفظ د منت ہر کسائے د پہ غور دا او د دار پو امید کے نم کدا در پو میں دونوں او د میو پو بازار کے سودا د پیو واری روزی د هجر نسی د اختر په امیدونو آشنا د مینه باغ دے رات سپاند سپاند نشی سراب د نفرت د شتکرا د کر په امیدونو مننه زیاد ته جوړی کړی نه رحم الله خبره ته والسلام
گران اوریدون کیا بالکل دنیا په امید خوړش د چا امیدونه د خاورې نشي د چا د سباون خوبونه د دړې وړې نشي زکه چې بیا خو ژوند بے معنا او بے مالګې شي دا مشال رادیو دا تاسو د خپلو پیغامونو ځوابونه اورئ د خبرونه د هر خالی او د هر زیارت یا پنځمه په ورځ په 2 بجو خبريږي اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه
السلام علیکم ګل ګل نجیب امیر ته تاسو ټول همکاران او اوریدونکو ته د نړیوالو سلامونه وړاندې کوم در سره غنی وزیر يم در سره د خپل وزیرستان هیله مې دا چې دا مې ډونګي پیغام دی هیله مې دا چې تاسو به د مشر وړ وګرځئ او څو بیتونه دې رسره چې هر څوک زما جانان شي بے وفا شي نیمګړې مې ارمان شي بے وفا شي چې سم د محبت لارې ته جوړ کړم بس رقیب سره روان شي بے وفا شي د خپل قسمت ډېر یم څه کړ وړې څوک چې خبر په ما ګران شي بے وفا شي ډېره ډېره مهرباني وسلام
غنی وزیر سیبستا قسمت خراب دی چې سم دم خلک در توران شي هم د تا غوندې خلکو ته چا ویلي چې کمې نصیب د بدو نه وی او په شنه کبل به مې منګې نه ماتېدنه
سلام علیکم نجیب امیر صاحب زه غزی خان لیوان خیل دوبای نه خبرې کوم او ډېر پیغامونه مې کړي دي خو اورېدلې مې نه دي نو کوشش کوه چې دا واورم که نه کله زه نه وم وزګار کله مې تو نه یې نشر کړه خامخا ډب کې رځي کله یو نظرګرې کړی بل زه به یوه غرنۍ سندره دې ته واکم
چتر یو بونو لوم دې ځان وم وکه نه چې مسافر شوم وای یا دل اختی و بخ نوری نوا کنا چی موسا پی شوام وای کسا کورور دی دولت من وی و کنا خود اخ نیو روائی یا لکی اختیاج با دی ستی نوا کنا خود اخ نیو روائی
غازی خانه بس تاسی وای کنه خوشال بابا وای کله ز کله یار کله ریبار سست ز کشو زمونږ د مینی کاروبار سست
نجیب جان سلامونه می قبول کړه شولی خان زرګریم دا لینا چې سو ټپی در تکوم مس پر خو دې کړی ما خو نکړی جانا چې اوس را لی کی د گلو ډک نسی جونا مادر طویل الین تمزا جانا در غم خواگ دی ما بہے رکڑی مئینا
شاولی خان زرګره نو ګیله خو به درنه کیږي چې د وطن ښکلی زرګر یې په مسافرۍ کې دا اړولې ده. ظالمه وطن ته راشه چې جنکو ته چار ګلونه جوړ کړي. وی پیزوان په کورمه کې جوړیږي د پیښور زرګره مات تشه لاسونه.
السلام علیکم امیر لالا تا اوسه سمکارن ټول مینوال چې سپیشل سلام علیکم چې تی باکا کړه ما د خپل څخه امیر لالا ور په ور خپل پیغام نه ور ډیر زیات خوشاله سم چې پیغام را تنه شي چې امیر لالا دې ته چې درته وای ما دې شو چې ډیر زیات خپه یم ځکه چې امیر لالا و دې دې زیات خپه یم امیر لالا چې پیغام را تنه شي کو نو خوشاله شو امیر لالا دې ته چې درته وای ما وای در مور خپل سلیمان نشته چې زه دې ځان لوڑی بس اور کینا حاول نی نه چلر بس جاړم چې مور پلار په خواري نو یکم جم لاړم.
شکیبا کاکړ بس مونږ ته پته لګی چې څوک د خپل پیغام په اوریدو سمره خوشاله وي. نو چې واده ده نو خپه ولې؟ زما چې واده و زه خو سم خوشاله وم. لیونی د واده په ورځ هم څوک خپه وي.
الو السلام علیکم نیکیل او سلامونه می ومن ولایت پکتیکا ولسوالی جان خیل کلی ملنګ خیل صاحب تاسو آدم خان وطن دوست تاسو پیغام پردن صاحب په لارې کې څنګه ناګار سوم غټ وګل زار سوم غماز مستر ګلندای ما ګلونو تکتلې دی دیګه مې سلام ما یارا او یار دیر جلل جی نجیب میرا بیگم سای او لغا ما دیر جلل مانا صاحب اسی ما غر سکر طول او دن چکنی کیلی او سلامون ایاما.
ادم خان وطن دو سیب جاڑا مکن یار از خود چا پیغام پا جاڑا ننشروم بس حسی بیده تنشر کم تجاڑا ما چی تجاڑی بیمال خندار ازی.
السلام علیکم نجیب امیر رضا راجوی خان ساگریم د باجوړی جنسینا قربان یو لګونته شعر دی په تیر عمر کو ارمان راشینه څو پس د مرګ کو جانا راشینه څو چې ګورنه د وبو د لاسه وچی په شیبو کو به باران راشینه څو دا به ان شاء الله ډالې ویر الله مدنی ته محمد نعیم مبارک ته ودیل سو بیت او دنیا سبزی ته.
راجوی خان ساگر سے برختیا وای چې وبو لور خواوړی نو بیا یې فایده نوی او نه مخنی ولکې د شی زکه خوای په دنیا خر سره وکا په اخرت کې د هر چا بیل دی کورونا.
السلام علیکم نشپا ګولا سید نذیر بټنایم د کلی ټان سلام کینه دا پیغام طریقټ کوم وای په زاورې دلو مې سلام دا بلتون وحلو تا ګولان علیکم او یار مې په تاسو سفر لاړو رسن بنسی کا هزار سرشی کالو نا
سید نظیر بیٹنیا بس ته د زوریدلو کړیدلو پښتنه کوي خه کوي یني خلک خو پټه روان وي وای د مازیګر زیړی المره فروغ وایا د ناروغ سلامونه.
السلام علیکم نجیب امیر حضرت ته ډېر سلامونه ما دونی مې بجه کې دون کې دي ما پیغام واره دا ډېر خوشاله سوم رات بل پیغام را طریقات کې بل پیغام را طریقات کوم خلک اور پلا کې واخلی شي ګلونه ز ګل پلا کې واخلم سره لاندې شم مخته کتاب سونډه دی پانه دا نارزبا دی قلم کل کومه ایبا میرا خپکه کما دا ضرورت نشر کا د کلاچای میٹھای په پتا کلو خورچ کلا ته خبر تر راشي.
بس ګران اوریدونکو چې ته خوشاله ای زبد هر وخت پیغامونه خبروم وای چې په ناستی می خوشاله او زب منګه په لپو رو رو ډکوم د مشال ټول اوریدونکو په من ګران دی مړه د کلاچای میٹھای دل تر واسطه وا چې په خبر ته درغلم بیا خو زه خپل مغسته شم.
السلام علیکم نجیب امیر بھائی لکی مروک نہ عرفان خبر کوم غزل لے جس ریکارڈ کو دا میرا بنی ہو کہ زریل نشم بھائی وہی ما پک قدم قدم زڑ گیا دا جانان امنل لاڑ شیمان اف جانان میں دا جہان امنل او عشق چی پسو کا دنے سے وکر کی صدا جانان ایمان پمینا ایمان راوڑلو ایمان امنل.
د لکی مروت عرفان خان عاشقی هم داسې وي سړی د جانان منی زمونږ یو ملګری او شاعر و نوم یې رانه اوس هیر دی هغه به ویل چې په عاشقۍ کې خو مې کړې تل تاوان دی والله ټول واک د جانان دی جانان.
السلام علیکم امیر صاحب مشال رادیو ټول
چاپ سے چمرا کر کون کی دیا تھا ٹولتا مشتال مینا وی آئی خدا پیغام میز درتا نہ سکے تے خام خام مشتا نہ سر کے خوا دا خبر اور وا سدا کور میں جن سے اولاد دی بگن ولا تو سارا رز مشال ریڈیو مغلم با وا شے خط سے بگن ولتا ور دا دیو دار ورز دے در لگ گئی تو عمران مولنگ دا یو محمد دین نو کنا پیر غور دا در لگ گئی باختر کے مس دا مر درستڑی شو خلاندار ملاو دنا
گران اوریدون کیا دا دے پیغام دے نشر شو د بگن والا سر جگڑی ملگو اسینه خراب بشی دوی دربانی ډیر دی او تیاوی بس مشال ریډیو د ټولو دا هر سړی پکې خبره کول شي خپکا گو بنا
نجیب امیرو چې د مشال په نوم خبرونه وړاندې کړه اوس هم دونه می بجې سوی دی پامیر سایل به د خبرونو لاندې وړاندې کړي
پاکستان وای یو زمیندار اټومی وسله لرونکي هیواد دی خو د هند تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره په ټول اقدامات کوي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت بیان بیګار رسنۍ ته پاستولي یو بیان کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا بیان د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په جواب کې ورکړی چې پکې هغه د ځنو امریکایي چارواکو لخوا ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان 13 ورځ د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزو غونډې جوړولو اعلان وکړ خو د دغې غونډې نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بینک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پي او پولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېیمه نیټه په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هلته رپورټونه وایي چې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. روسیې او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. 13 ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. هلته په برتانیا کې د میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي.
پامیر سره د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم احمد شاه زمي د مشال تورنان لاندې بحث وړاندې کوي. دا تاسو پرون د اوریدلې نن ریکارډ سوی پڼه اوري
د مشال تورنان لاندې
زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال تورنان لاندې بحث کې تاسو هرکلی کوم. نن د اکتوبر 8 نیټه ده. پوره څوارلس کاله وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یوه نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول و. تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه، حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه. دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده. د نن د مشال تورنان لاندې بحث کې به پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول افغانستان سره د ټلیفون پر لیکه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکي حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم. بهر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب، لومړی به امنیتي برخې ته راسو. امریکا چې د څه لپاره راغلې وه، آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل؟ یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو، طالبان پراګنده شو، لاړ خپل کورونو ته یا له هېواد ووتل، په اوله مرحله کې په دوو اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین طرف لري و آرامي هم و، او هغه پیسېلې چې په بون کې وسوي چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د حکومت داری په باره کې دي او په څنګه دي کې د مخدره موادو له بین وړل دي. دا هغه خبرې وي چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده. ولې کره کره امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده، دوی ده اصلي مسایل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و د باسازۍ په خاطر و هغو ته یې چندان توجه ونه کړه. کوشش یې دا وکړه چې د طالبانو سرمشري ده یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي، یا یې ګوانتانامو ته ولیږي، یا یې د باګرام زندانو ته ولیږي. یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضې امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مبین ته راغلې چې خلک کره کره د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې. او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه، یو چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست. او امریکایانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ، په کلیو بمباری وکړې، په ودونو یې بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي، دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه. او په کره کره باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج، هغه د فوج پاتې شونی چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې. او په بمباریو په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوی وې هغه هم دې له بینه، یعنی اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوی کیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین ته راوړي.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نوو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نورو میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته وویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر څه حده خپل اهداف ترلاسه کړي دي. لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او اسلامي طالبانو په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه و د طالبانو سره مخکېل شو او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته عمارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلودې، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه یې کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې فوق العاده فساد زیات وو او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه. توپک سالاري و دلته دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک ځورول کېدې، جنګونه وو. حاله ډېر وخت په افغانستان کې کلکېچن شو چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د وزارت ته راشي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په همغه فکر د باداري کې و، همغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زما راټول نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ کې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو چې دا طالبان بېرته راځي او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوې وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دغو خلکو په لاس کې وو.
یعنی قتل کړل دي خلکو ته انتقال سي او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته خلکو شتمونه شروع کړه او خلک بېرته راجګ شو هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه
صحیح
دوه سلبه هستي و چې په افغانستان کښې جګړې شروع شوې او تر ننه پورې دوام لري
صحیح
او اوس دلته هسې کمې نه شوې بلکې زیاتې هم شوې
صحیح جنرال عتیق الله مرخیل صاحب تاسو موږ سره د ټلیفون پر لیکه اوسئ د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي ته ورځو ایوبي صاحب تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالي سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال له منځه یوسي او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول ځینې خلک د ولسمشر کرزي به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنګ سالاران تر وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنګ سالاران چې هغو وروسته د مرکزي حکومت واک نه مني او پر خپل سر یې ملیشیې جوړې کړې دغه په دې هیواد کې د نامنۍ څومره لوی لامل شول
زه د جنرال صاحب د ټولو خبرو په تایید باندې دا ویلی شم چې امریکانو په افغانستان کې یا د یو خاصې پالیسۍ له مخه چې په عموم کښې دوی وایي یو څه کوي بل څه په قصدي ډول باندې په افغانستان کښې یو شمېر ډلې ټپلې چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص لاسي وایي او په افغانستان کښې د یو منظم نظام څنګه چې دوی ویله د هغه بنسټ ایښوول شوي وایي مګر دوی هغه کسان سپورټ کړله چې طالبان یې په مقابل کښې پیدا شوي ول د همدوی په مقابل کښې د جهاد اعلان کړی وو د همدوی په مقابل کښې تحریک جوړ کړی وو د همدوی په مقابل کښې په زرونو کسان یو د بل څخه څه وژلي ول او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې تر ډېره حده پورې په افغانستان کښې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کښې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده تاسې په دا څوارلس کالو کښې نه بلکې په تېرو شلو کلونو کښې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي کېدلی شي چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بلاخر ستړي شي خسته شي او سولې ته به حاضر شي مګر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کښې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي یعنې د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د ننه پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کښې وجود وول شي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووژني دا یو حقیقت دی مګر د نابود کوونګ د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی دې په مطلقه توګه باندې سلایې په مځکه باندې کښېږدي یا دې ووژل شي چې همدې دوه شیان په افغانستان کښې رامنځته کړل یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کښې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کښې دوی د دوی په سرپرستي کښې یا د دوی په کومک په همکاري کښې جوړ شو په افغانستان کښې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول هغه ته احترام ونه شو طالب پر وژل کېږي طالب پر بندیا کېږي د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري مګر په خپلو څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري دلته چیر وسو دلته چپاول وسو دلته فساد وسو دلته ناحقه خلک بندیان شول دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لس لس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وغورځېدل د خلکو جایدادونه لاندې شول په قضایي ارګانونو کښې فساد دومره حوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دې مسلمان لیدلی دي چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویلې ده د هندو قاضي په فیصله باندې یو مسلمان راضي لیدلی دي مګر د په افغانستان کښې د یو مسلمان قاضي مسلمان څرنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی یعنې ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بالاخر همدا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو بالاخر امریکایانو
باغ سے د د د تروریزم په مقابل کې چې کومه جګړه وه دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول، مګر په دې دوی ونه توانېده ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته رانشي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سڑکوں جوڑ کی یا پلچکوں جوڑ کی یا برق پر خریداری باندھ راوڑی، یعنی مثال در قوم دا کابل سے در کندھار سڑک پر سوون ملین ڈالر باندھے مصرف سوا، مگر چوک باندھے کل لائی نسی یا دا امنی دا لاس باندھے کل لائی نسی یا پر لار چکم دولتی چاروا کی دی پوستی دی پا اگو خلق ستا کری دی اگو خلق اختکاب کری دی اگو دا خلق سا موٹر آخر تی دی یا یعنی کل چک خانم نیتا پیخ سوئی نو اغا باسازی چپ افغانستان کی سوئی دا بدی کی شک نستا چی گیر باسازی پا افغانستان کی سوئی دا بدی کی شک نستا چی دا معارب معارف کی دے پر مختق پا افغانستان کی راغل دی بدی کی شک نستا چی سڑکون جوڑ سوئی دی بلدنگون جوڑ سوئی دی تاسیسات جوڑ سوئی دی، مگر اغا دا سی دی چی حر لازد خطر لاندی دی او دیر شمیر برت تخریب سوئی دی او دشمن تا زمینا برابر سوئی دی پا دیر آسانی سر چی پا یو میلون دالور جوڑ سوئی مکتب پیو ساعت کی وس وزی او په سوونه ملیونو ډالر سړک بند کی د خلکو تاګ راتګ د چالو سره مخامخ کی دولتي چارواکي په سړکونو باندې کلای نه شي، سنجر پر سړکونو باندې کلای نه شي، تجاران پر سړکونو باندې کلای نه شي، برق تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلي دي، خلک د بل ور کولو توانایي نه لري، توانایي نه لري خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ای بي صاحب، پر دغه مسایل به ورسم بحث وکړو. وس ورزو په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکي حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایست چې د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچرډ هالبروک چې اوس مړ سوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دښمن په ضد جګړه کوي یا شکیله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم د امریکا دښمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلود، او القاعده د امریکا دښمنانه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مگر ځینې امریکا هم دغه وکړله، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې له دې چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخوانی چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي، هغه دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مگر د اول مشاورینو نه غوښتله، او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات زیات وو، هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه ته ولاړ شو، نظامي تاسیسات ته ولاړ شو، د ټولو عربو خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات ستاسو دغه ستاسو په جزو تامونو کې وکړو، چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې ته حاضر نه شول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې دې څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنګیالیو پراخ شتون پکښې کې و. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو، چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغوی د ائتلاف دغه سره جنګ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې او داسې نور. نو دغه یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول، او کله چې بیا دغه ته ورځو همسایګانو ته ورځو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وه. ایران یې اول درجه یک دښمن وو، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشحاله نه وو. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، د هغه څخه هم خوشحاله نه وو. نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد، او دلته چې کله د خپل میلمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل چې
ټوپک سالاران نه یوازې د شمالي تلوارې ده بلکې موږ په جنوب دغه کې هم ختیځ کې هم درلودل چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوږ نه نیوي او هغوی سره ویشل شوي وو. د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ د دغه اختلافونو دغه قرباني شوي دي. یو مثال یې په اول سر کې کله چې ملا برادر په چارشینو په اروزګان کې و ده د رئیس صاحب جمهور پخواني رئیس جمهور کرزي سره په تماس کې وویل چې زه سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخواني رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې تر څو باندې هغه کم زمينه سازي چې د سولې ته کړې واغې خراب کړل، یا هم دا رقم پر راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول په کور باندې چاپی ول سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی او دغه مجبورتونه دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي. او کله چې هغه د سول کرار راپورته کېدل او ورو نورم کوي کېدل چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نن درلودل. بل دا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری و چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبانو سره ایدیالوژي نه درلودل. په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور سول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې یا د تاریاکو په دغه باندې یا د زکات او شراو یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونی پروژو کې دغه کولی هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کوي. نو دوی ویل چې د هر پروژه کې طالبانو بل ټاکس نه اخسي طالب په نامه دا چې هر څوک و نو دغه خودي د یو کاري زمينه غي ته برابر شو تر څو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کینو. د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورت سو پخوانی القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته او د مرکزی آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 15000 څخه تر 20000 پورې خلک لري. نو دغه ټول فکتورونه چې سره یوځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت یې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډیر نه لري چې دا یې تغییر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه
ده. صحیح مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
ډېره مهمه خبره په افغانستان کې اول خواندغه و چې افغانستان په یو کړکېچ کې ښکېل شو. خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د پخواني مجاهدینو له لاسه او څه پاتشینو چې هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د اوس سره دغه وخت جنرالان افسران دا اوس سره ډېر بلدیت درلود، یو مؤثر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاند کړو. هغه له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوله لوی ویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی ستر رسېدي بلې خواته چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابند راغلی. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه و د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو. دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته ننویستل که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود، که هغه فساد اخته و که هغه نه و پس هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخلی اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع هم داسې یو سړی شو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اساسي د اردو سي په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه.
شروع کا امریکان مشورہ اور کول بلاخر افغانستان کے دس سے پیادہ اردو اور پیادہ اردو پسپک وسلو کنڈکن نہ شروع سے کنڈک اصلا اس وقت تعریف کا چاہ رہا ہے قوت نے دغون یا قوت کی جزام دے دین شروع کرا پسپک وسلو باندھے اگم دیر ابتدائی تعلیمات باندھے شروع سے افغانستان پہ ہمارے حالات کے پاموں کو اسپک وسلو باندھے پاموں کو کنڈکن باندھے روان دے اگر والا اردو لہرو کے حساب باندھے اور پولیس کو اہمیت دشاں خستا والے تخلیقی لحاظ والے تو ضعیف تھی تعریف اردو منگا تشکل افراد اور محاربی تخنیک نہ محاربی تخنیک اصل ویڈیو نہ لگی اور ایک قوت جنرل بھی تو آخر اپنے جنرل بھی تو اچھے قوت جنرل بھی آخر اور قوت جنرل بھی اچھے قوت جنرل بھی آخر اور بس زیادہ اردو ہے یہ خفیق سلاح سر ہے کہ اسطلاح دیتی تو بولا غزور اور سلاح سے بوری یو فور دی امریکای تو کک دی اور یو داشکی دی اور یو ہم دادی قابل استفادی یعنی ضعیف ترین اردو مابین تراغ آئی تو بے مانا فکر دل پہ اردو جو پاکستان تو خواہ جو پاکستان دکھمان دے افغانستان میں قابل ہو او دوی نه وخته ویلی بار بار دوی ویلی همو چې موږ افغانستان اردو دون نه کوي کو چې هغه د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي په پاکستان باندې تعرض وکړي همدې خاطر باندې او چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه دی مدرن اردو باندې یاد چې هغه یو تعریف لري او د مدرن معرفو لپاره دا نه ده اوس هم نشته
صحیح صحیح
په وزارت دفاع کې د شکایتونو باندې تراسي په دې خاطر اول خو مشکلات دي دا او چې خپل دی یو اردو چې جوړیږي د یو مملکت په خپل جوړ مشکلات محتاج اردو احتیاج اردو یعنی پخپل
صحیح مننا مرخیل صاحب او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل
فکر کوم چې یو شمیر ډېر مهم او اساسي موضوعاتو ته زموږ تاسې میلمه د سولې د عالي شورا څخه چې کوم دوست خبرې کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کښې ټولې خبرې همدا دي مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپله موږ افغانانو هم ډېرې کړي دي یعنی موږ هم ونه کولای شوله چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوالې ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څه نیولې تر عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دی چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده نه درلوده چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي حد اقل په افغانستان کښې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کښې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کښې موجود دي دا اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانۍ اوږدې چې د خلق ډیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د دې د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو در مابین دغه اوږدې هم په استخباراتي ادارو کښې هم په امنیتي ادارو کښې هم په ملکي ادارو کښې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روانې دي چې دې هم
امریکایانو څخه لار وکړې ول مسلکی خلکو چې په اردو کې و په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیسو په امنیت کې په ملکی ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر د امریکایانو څخه لار ورکه کړل همدا رقم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوې طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي دا اوس د سولې د عالي شورا رئیس خپله طالب دي دا اوس فلاله چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړې دي یعنې دا اوس فلاله هغه نشي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته دا د امریکانو غلطي بولې پالیسي یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل وکړي پرېزه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات شوي دي چې وختن په وختن د دوی لوړ تورو چارواکو دا منلې ده مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ تر اوسه پورې هم د امریکا ستاسو په سیمه کې چې کېدل چې هغه د افغانستان څخه د باندې وي
صحیح ډېر مننه
امن افغانستان دی مننه او افغانستان په موجودګۍ کې نشي کولای
صحیح ډېر مننه زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل عبدالرحیم ایوبی او حکمت الله زمي برخه واخیسته ساسو د درو واړو یو جهان مننه د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي د خدای په امان
دا مشال ریډیو ده